فرهنګي محدودیتونه او د مناسب کاري چاپیریال نه موجودیت هغه موارد دي چې په حکومت کې د ښځو د کمی ونډې باعث شوی. د ښځو وزارت په دې اړه جدي اندېښنه لري او یو لړ پروګرامونه یې هم جوړ کړي دي. مثلا د ښځو د پیاوړي کولو لپاره مو په شمالي او جنوب غربي ولایتونو کې یو شمیر سمپوزیمونه جوړ کړي دي چې ډیر موثر وو، او له همدې لارې مو د ښځو ډېرې ستونزې وپیژندلې او د حل لپاره مو تطبیقي پلانونه طرحه او په هغو ولایتونو کې چې په حکومت کې د ښځو ګډون کمرنګی دی عملي کړو او شمیری زیات کړو.
مشکلات خانم ها و موانعی که در جهت حضورشان هست باید جلوگیری شود.
د نیم نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاره هم کتلی او اوریدلی شئ، www.azadiradio.com.
د افغان حکومت د تعهداتو په اساس باید په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر 25% وي. آیا افغان حکومت دغه فیصدي پوره کړی او کنه؟ په دې اړه مې د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو د برخې له استازي انور وفا سمندر سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د رهبرۍ په سطحه څومره مېرمنې په دولت کې کار کوي.
د سیمیزو ارګانونو خپلواکې ادارې لوړ مشرتوب په کچا د اوس لپاره، البته د هرات ولایت مرستیاله ښاغلی مونسه حسنزاده ده. دغه راز د افغانستان د سیمه ییز حکومتوالۍ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسوالۍ لرو، چې یوه ولسواله ښاغلې سایره شکیب ده چې جوزجان ولایت کې د ولسوالۍ دنده مخته وړي. بله هم میرمن دورتاج ده. د دې تر څنګه د ځینو ولایتونو د دفتر رئیسان اغلی میرمنی دی، لکه دی بامیان ولایت دفتر رئیسه، دی جوزجان ولایت دفتر رئیسه، دغر از کابل ولایت مالی و اداری رئیسه. دی تر سنگ دی سمیز ارگان و خپلواکی اداری استراتیجی او پالیسی دغه ده چې د ښځو ګډون او حضور په کادری برخه کې وهڅوي، تشویق یې کا او فرصت ورته برابر کا، تر څو چې ښځې وکولی شي د حکومتوالۍ په برخه کې له نارینهو سره په یو نسبي انډول کې ځای ومومي.
وفا صاحب، اوس چې په دولتي ادارو کې مخصوصا په ولایاتو کې میرمنې ګډون لري، آیا ستاسو د ادارې د قناعت وړ دی؟ هغه هدف چې تاسو لرئ هغه مو ترلاسه کړی دی؟
هدف تر یو حده پورې ترلاسه شوی دی. دا اوس د افغانستان د ټولې سیمه ییزې حکومتوالۍ په تشکیل کې 14% ښځې حضور لري، خو سږ کال د ښځو د ولایتي شوراګانو ټاکنو د دغو ټاکنې موږ ته ډېرې امیدوار کوونکي وي. په دغو ټاکنو کې د درې ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانې ښځې شوې، او دغه راز په دغو ټاکنو کې تقریبا د څلورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو مرسیلانې ښځې شوې. د دې تر څنګه د اوو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د منشیتوب څوکۍ میرمنو خپله کړه. یعنی د دې فرصت شته، د دې چانس شته، او د دې امیدواري شته چې د ښځو ګډون، د ښځو حضور په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې لوړ شي. د سیمه ییزو ارګانونو په اوږدمهالو اهدافو کې عمومي ګډون د ټولو لپاره د ظرفیت لوړول دي، د روڼتیا ځلول دي، او اهلیت را څرګندول دي.
وفا صاحب، داسې ولایتونه هم شته چې هلته هېڅ ښځې په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې ونډه ونه لري، یا ونډه ډېره کمرنګه اوسي؟
بې له شکه دغه ولایتونه چې لرې پراته دي، بې له شکه چې هلته به د ښځو ګډون او حضور کمرنګه وي. بېلګې به اوس پراته ستونزمنه وي چې یاد یې کړم، خو موږ تاسو پوهیږو هغه ولایتونه چې لرې پراته دي، غرنۍ سیمې دي، له کلتوري، مدني او ټولنیز پلوه وروسته پاتې دي. په دغو ټولنه کې به دا وي.
ډېره زیاته مننه وفا صاحب،
کور مو ودم.
ترنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلو بخون کې الله سپارم. خی چاري
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام،
امنیت ورځ په ورځ ډنګریږي او کمزوری کیږي. د امنیتي چارو ماهرین وایي چې مسؤلین د امنیتي چارو خوړو ته پام نه کوي، څه چې دي د هغه له نیمې زیات دوی نوشجان کوي، نو ځکه امنیت ډنګریږي او نږدې ده چې په خوارځواکۍ اخته شي. د امنیتي چارو اړوند یوې جلسې ته مو بیایو چې مسؤلین د امنیت لپاره څه ترتیبات نیسي.
خانو څنګه وکړو؟ تاسو څه پکې وایئ؟
جنرال صاحب، چې لارې نورې هم تنګې نه کړو بله چاره نه لري. د سړکونو په سر له موانیو څخه هم هغه د امبولانسونه تیریږي او انفجار کوي.
دروازې دې نورې هم ټیټې او کمبره شي،
نو بیا به د موږ د روغتونونو امبولانسونه په کومو لارو ځي؟
امبولانسونه هېڅ لار نه شي، څه خبره ده؟
نو ناروغان به روغتونونو ته څنګه رسول کیږي؟
پایوازان دې زنځولۍ کې او یو دسي.
داسې خو ماته مناسبه نه ښکاري، ځکه چې هر څنګه شي بیا هم د یو هیواد نوم راپورې دی. که بهرانیان یا ګاونډیان هم وویني څه به وایي؟ ډېر به وشرمیږو. که څنګه
په کټونو کې دې یوسي؟ پخوانیو خلکو به هر وخت خپل ناروغان په کټونو کې وړل.
په کټونو کې وړل مناسب نه راته ښکاري.
ولې؟
ځکه چې عجل ناروغان چې تر روغتونه رسوي پوری پرې کړی وي.
نو هغو پخوانیو خلکو خو به له ولسوالۍ مرکز ته راوړل هم به ژوندي وو.
صاحب، زه هم د همغه وخت ښځه یم. هغه وخت ناروغۍ بل ډول وې، د میاشتو میاشتو او کلونو خبره وه. اوس خو چپه شوی نه یي، بیا یې ځان حق ته سپارلی وي. زیاتره ناروغان قلبي ناروغي لري.
ډاکټر صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه چې هر څومره چورت وهم کومې نتیجې ته نه رسیږم، خو دا یوه لاره شته.
کومه لاره؟
لاره دا ده چې موږ د امبولانسونو پر ځای هغه وړې نوې هندي رکشاګانې واخلو او په شای ولیکو چې امبولانس رکشا. خو یوه ستونزه لري.
څه ستونزه؟
ستونزه یې دا ده چې په رکشا کې ناروغ غځېدلی او څملاستلی نشي، نو مجبور یو چې هر ډول ناروغ وي په کېناستو یې ولیږو.
پروا نه لري، د مجبوریت کار دی. نظر مې د خوښ شو، ریکشا هم ټیټه ده او هم وړه ده هم کلوله، او همدارنګه له هر قط و قوت هم ځان ویستلی سي.
دغه صفتونه بیا لري.
چې دا ستونزه حل شوه، نو اوس په ډاډه زړه لارې تنګولی شو او دروازې هم نورې ټیټولی شو.
د ما هم خوښه ده، د ریکشا مې سفر خوښیږي.
دا ښه نظر دی.
نو په دې حساب د ټول همدا نظر دی.
اوهو،
امنیتي جلسه هم دلته ختموم او بریالیتوب درته غواړم.
چې حکومت مطبوعاتو او خلکو ته د معلومات ورکولو لپاره په هر دولتي او حکومتي اداره کې ویاندان او د ویاندانو معاونین ټاکلي دي، هغه هم د خون شریکۍ په اساس. دا چې ویاندان څه ډول کار کوي یوه وړه نمونه به یې موږ در وښیو.
بله، اور څوک خبرې کوي؟ د ترګمی تلویزیون خبریاله. اوس خو جلسه لرم، پس لغرمې نه هم جلسه لرم، مازدیګر د یوې بهرنۍ مجلې له خبریاله سره مرکه لرم. د څه شي په اړه معلومات وړئ؟ په وزارت کې د اداري فساد ګرانه، خفه نشي، مصروف یم ډیر. بله اورم. هو، د غرمې راډیو خبریالی. ښه، څه غواړې؟ په وزارت کې د اداري فساد په هکله معلومات؟ وبخښئ چې اوس خو زه یو جلسه کې یم، ماسپښین ته هم جلسې ته ځم، او ماښام هم په یو جلسه کې یم. وروره مشاله کېږه، وخت نه لرم، د خدای په امان.
خبریالان
وو والا، تر پوزې ورسره راغلی یم. یو غوړپ چای څښلو ته مې هم نه پرېږدي. جینې سودایان خو یې ان نیمه شپه هم زنګ راته وهي چې بیا سبا ته معلومات راکړي.
نو د تا بل څه کار دی؟ خو د همدغو معلوماتو ورکولو لپاره مقرر شوی. ګوره، هغه د بیکارۍ ورځې دې در په یاد کا چې د یوه پیرکي لپاره به دې ټوله ورځ زری راته کولی. دا چې تالو دې بر وکه او خپلوان دې وزیر شو دا بله خبره ده، کنه په خوب کې به دې همدا ځای نه ولیدلی. له دا یو ساعت راهیسې لس زنګونه درته راغله او هر یوه ته همدا دروغ وایي چې په جلسه کې یم او په جلسه کې یم.
ته رښتیا وایې. خو د دې وزارت او وزیر صاحب د کار او فعالیت په باره کې مې دومره دروغ ویلي چې نور له ځانه شرمیږم. بلې اورم. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ په سترګو ولې نه؟ همدا اوس راشه. سمه ده، مهرباني مهرباني. سلام علیکم.
دا څوک و چې دومره په خوږه ژبه دې خبرې ورسره وکړې؟
د ماښام تلویزیون خبریاله وه. او نو که دې اجازه وي زه به لږ په ځان لاس ووهم.
یعنی چې یارایش کوي؟
اوه نو، که یې ونه کړې بیا سړی بې سلیقې ښکاري.
ما خو ګمان کوو چې کتابخانې یا آرشیف ته به ځي چې معلومات یې تکمیل کړي.
بس نو هو رښتیا، دغه د ژالو ډبی هم د میز په سر کېږده، او که خفه کېږې نه نو ته به د لږ وخت لپاره هغه بل سالون ته لاړ شي.
زه همدا اوس کور ته ځم او ته دې عیشونه کوه. خو آرشی، چې ټوله انرژي مو په دغه ډول بیهوده کارونو مصرف کړه، نالایق انسانه.
ځانه وروره، ډېره بخښنه غواړم. نو که له نظره مې نه کړي سم سلمان خان راڅخه جوړ دی، او چې راغله نو لومړی به د ژاولو ساتر ته وکړم. مهرباني وکړئ تشریف راوړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، وبخی، څوک مو پکارو؟
هو صاحب، زه لونګ د ماښام تلویزیون خبریال یم، لږ مخکې مو تماس سره نیولی و.
د ماښام تلویزیون یوې خبریالې وخت اخیستی و، له تا سره خو نه یم غږېدلی.
هو، هغه نجلۍ له مطبوعاتو سره د خبریالانو د مرکو تنظیمونکې ده، د دې لپاره چې زیاتره ویندان له هلکانو سره له مرکې ډډه کوي. نو موږ هم له مجبوریته دغه وطني چل پرې کوو.
پخوا دلته او اوس په ټوله دنیا کې چې خلک د حکومت له کارونو ناراضه او خفه شي نو لارو ته راوځي او مظاهرې کوي. خو اوس دلته چې چارواکي برطرف او ناراضه شي خلک مظاهرو ته راباسي، لکه داسې.
والکه څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
چې هر چا ته وایې مظاهره کوو راځئ که نه، وایي څو روپۍ راکوې.
څنګه څو روپۍ راکوي؟
خو اوس بیا پیسو څوک په مظاهره کې ګډون نه کوي.
ولې؟
له پخوا یې اموخته کړي دي، څو مظاهرې په پیسو وشوې، اوس ټول خلک پیسې غواړي.
نو ته څه وایې چې څنګه وکړو؟
څه وایم نو، که نه وي له والي صاحب به پوښتنه وکړو او پیسې خو هم ورکولی سي، ورې کړئ.
والکه والکه، دا ته څه وایې؟ په مظاهره کې په زرګونو خلک ګډون کوي، هر یوه ته چې زر زر افغانۍ ورکړي څومره پیسې کېږي؟
دا هغه ده، په زر افغانۍ اوس څوک پز هم نه پاکوي، ډالر غواړي ډالر.
ته هم رښتیا وایې، اوس خو څوک لیونی نه دي چې د بل د ګټو لپاره مظاهرې وکړي. ته ودرېږه، زه به له والي، معین صاحب، وکیل صاحبانو او نورو سره وغږېږم. که یې د پیسو ورکولو زور درلوده بیا به خلک ورته راټول کړو.
که بیا کوم بم پکې وچوي بیا به څه کوو؟
هغه نو زمونږ کار نه دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، شفیق لکنخیل او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږئ: 0000 2 سلور دره شپاگ یاو او یا هم 00 سلور سو وشل 22 یاو یاو 2 سلور یاو یاو 15.